یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبرګم په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د قطر او ترکیې له هیاتانو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو خبرې کړي.
امنیت باندې وغږېدو، عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو.
وړاندې به د دې جزئیات درکړو. د افغانستان او پاکستان د ګمرک د چارواکو ترمنځ د تجارتي ستونزو د هواري هڅې شوې.
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض که ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا او روسیې د باندنیو چارو د وزیرانو له غونډې خبرو، او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د پروستات ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. طالبان وایي له ترکیې او قطر سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه موافقې ته نږدې سوي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي تمرینونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون پنجشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سره په مرکه کې ویلي، نه شایي چې افغان وګړي د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډله ییز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پېښ دی. ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سختې اړتیا لري، او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویل ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکی چارو په تړاو یوې موافقې ته نږدې سوي دي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه کابل کې د تیر اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ خبرې وسوې. ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل غونډه چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې کیږي. په دې غونډه کې د کابل، کندهار، هرات او مزار د غرض خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه د افغانستان، ترکیه او قطر ترمنځ خبرې په دسمبر میاشت کې پیل شوې وې، خو د کوم پرمختګ خبر نه ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به پر روان نړیوال شراریز جام کې له استرالیا، نیوزیلند او انګلستان سره مخامخ سي. د 2022 میلادي کال د کرکټ نړیوال شلوره جام د اکتوبر له 14 د نومبر تر 13 په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ نړیوال شورا نن د غلوبو د نیټو او ګروپونو نوملړ اعلان کړ. د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د نړیوال جام په اول ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند او د غوروي پړاو له دوو ټیمونو سره مخامخ دی چې وروسته به څرګند سي. افغانستان د شل اوره نړیوالو لوبو په جدول کې په سر کې ځای لري. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران د وسلولو ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپای پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. د رویټرز خبري ایجنټ په حواله په دغو تمرینونو کې بیلابیل تاکتیکونه له دې جملې په اور د سوځیدونکو کښتۍ ژغورنه، د غلا شوي کښتۍ خوشي کول او د شپې پر مهال پر هوایی اهداف و اندختونه شامل دي. ایران، چین او روسیه په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کړکېچ د کمولو په اړه وګوري، ځکه په اوکراین کې د روسیې د یرغل له سختو عواقبو سره سره په دې اړه اندېښنې موجودې دي. په دې وروستیو اونیو کې د امریکا او روسیې د جګپړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې وسوې، خو په ختیځه اروپا کې د امنیتي مسایلو په اړه د لویدیځ او مسکو ترمنځ د ژورو واټن پر کمولو بریالۍ نه سوې. انتونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی به په خبرو کې د کوم پرمختګ تمه نه لري. بلینکن پرون پنجشنبه برلین ته د سفر پر مهال د آلمان له زی ډی اف تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې روسیه کولی شي د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو یا مقابلې او عواقبو لاره غوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا به ولیدل شي چې آیا روسیه هم په رښتیا د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د شخړو د هواري تمه لري که نه. او د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 نه دی کال د یو مخالف خبريال د نیولو لپاره په مینس کې د راین ایر هوایي شرکت دی ویلوته کې د اجباري ناستې په توتیا تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس دولتي امنیت د خدماتو افسران دي. د بیلاروس دغه څلور چارواکي تورن دي چې د دوی د سازش په پایله کې د بیلاروس امنیتي ادارو یو مخالف خبريال ونیوي. پرون د نیویارک په فدرال محکمه کې په ثبت شوي اتهام لیک کې څارنوالانو ویلي چې د غوڅلورو بیلاروسي چارواکو د بمی چاودنې جالي خبرداري ورکړې وو او یو مسافر وړونکی الوتکه یې د تیر کال د می میاشتې پر 23مه د مینسک هوایي ډګر کې جبري ناستې ته مجبوره کړه. د الوتکه کې د بیلاروس یو خبريال ونیول سو چې د حکومت منتقد وو. د هغه سره یو ځای د هغه ملګري سوفیا سابکا هم ونیول سو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد ځدران مخته وړي. وړاندې به واورئ چې د سره صلیب مشر افغانستان ته تللی دی. مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو، د طالبانو حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په اړه له دوو بهرنیو هیوادو سره هوکړې ته نږدې شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو، ترکیه او قطر د ګډو پلاو ترمنځ په غونډو کې د هوایي چلند په امنیت، ځمکني خدماتو او هوایي حریم په تړاو خبرې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوي دي. د دې وزارت بیان د محمود الدین احمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. خاغلی احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینری او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره رسیدو، مګر مسپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوې تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نورد امنیت، یعنی آرام ګارډ بنی زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنۍ چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخشکې او تخنیکي بخشونه دي چې مقررات ضرورت به هغه بدي سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان د معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په اړه بله ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي ناسته به وي راتلونکې چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې د کابل، کندهار، هرات، مزار او خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په اړه خبرې کېږي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویلي چې تیرو دوه ورځو کې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پل لپسې خبرې کړې او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تیره ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې یو شمېر ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسېدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سنبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یو ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په ارتباط راتلونکي چهارشنبه په دوحه کې خبري دوام وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. بل لور ته ملګرو ملتو ویلي مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټک شي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدکتو کې هغو ته اطمینان ورکړل شو چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکاریو او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته په کار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پر مخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارز د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 28 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 260 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبان حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کړې، خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي ډول د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي. ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره ګراف نه دی ټیټ شوی، او هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې تښتول شوي وای ټوله شتمني یې د خپلو کورنیو د غړیو د ازادېدو لپاره ورکړې. په دې راپور کې له هغه چا سره خبرې شوي چې د اختطاف ترخې خاطرې لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه. د چې نه غواړي نوم یې واخیستل شوی. یولس کلن مسی د ښوونځي زده کوونکی و چې نږدې میاشت وړاندې ښوونځي ته په لار وتښتول شو. له انسان تښتونکو د ډېرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوشي کړ. هغه د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دومره پوهېږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی. خو دا چې انسان تښتونکي نیول شوي دي او که نه ترې خبر نه یم. دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر، خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو. هېڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و.
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده. خی په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیرو کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي، خو د داسې کورنیو شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره و د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشي شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19مه په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې 43 کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلارې څلور مرمۍ فیر کړي، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت ډیر خراب دی، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و متکی بیامی
آقا سوک چی پا دی عمل که لاس ولری او جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی. موگ دا کابل پا گرون پا دیر والایتون که ور دا قضیه در لودی او جات میر کسان و دختتاف بران و لبانگول خلاص کری او دا حقوی پتانزایون امو لمن زوری
گیر شدن حالانه هایشان کشف شدن و از بین برده شدن.
طالبانو د حکومت په لومړی ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي، څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د دې دوو بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اصلي مسله اوکراین ده. لیبریس اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. مخکې تر دې چې د دې جزئیات درکړو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه یو راپور راخلو. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت ته پراخولو موافقه کړې. په دې لړ کې پرون په تورخم کې د دواړو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې په یو بیان کې ویلي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره دې د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو دې هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه کړې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په 6مه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د دارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1600 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش ان کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمی راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني او د اوکراین پر خاوره د روسیې د حملې په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي سار ته خبرداری ورکړي. امریکا او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي سیال سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. جزئیات عصمت څاروان پوراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او اروپایي متحدانو یې پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداری ورکړه. ښاغلی بلینکن وویل که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري، د واشنګټن او د هغه د متحدانو غبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیرې انالیانا سره په یوه ګډه خبري غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. ټاکل شوی دی چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وښیي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تېره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیې له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څه باندې 100,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لېږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو له لېږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلې دی. لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیا پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یوځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام پکتیا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واټساپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. وړاندې به واورئ چې هغه پیاز د بریتانیا بازارونو ته نن سبا راوتلي دي چې اوښکې د ماتولو په وخت د انسان اوښکې نه څڅې شي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
خبرې کوم. لغمان ولایت نه کرغې ولسوالۍ نه زه د ازادي راډیو ډېره مننه کوم. سل کلنه مبارکي ورته وایم او موږ خاص ملګري اورېدونکي ډېر موږ ته خوشحاله یو. موږ ډېر اوازونه ورته کوي خبرې کوي. زه په خپله دا سل کاله کېږي چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي، خو زه دغه ازادي راډیو ډېر خوشحاله یم. د کارکوونکو نه ډېر خوشحاله یم او د ازادي راډیو نه خوشحاله یم او ډېره مننه ترې کوم. وسلام. پیغام دا د ازادي راډیو کارکوونکي جلال پاک سرفراز لري. زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي. دا د سن بولدک د چمن په بادر کې دغه پولیس ولاړ دي. د پاکستان دغه د مسلمانان وهي د ایرویي سجر زنانې اوشان ټول وهي پر هغه سربېره د سکرې هم ورچري. نو دا خو د هېڅ قانون کې نشته د سکرې چلېدل. دا خو نه جرم کړی دی، جنایت کړی دی، پښې نیولی دی. نو که یو راواپس کوي هم واپس دی کې راپرېږي راپرېږي دي. د سکرو د چرلو حق نه لري، نه قانوني نه شرعي. د کفر په قانون کې هم نشته. نو دغه خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د دا ضرر خلاص شي او دا خلک د پولیس عسکر هم د ویرېدو او دغه شر خلاص شي. دغه کارونه دې نه کړي. دا ډېر ناروا دی. الله یې په سخت عذاب باندې اخته کړي. زه ابو طاهر خبره کوم. تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره. السلام علیکم ورحمت الله.
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډېر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدید توجه وشي. باور وکړه موږ په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خوا ته غږ نه کېږي، معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي. عاجل اړمند خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي، باید چې نړیوال کوم کومک کوي. باید چې اولین له هغو سره وکړي. دلته کومک داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری او داسر لوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تمه ده چروانه اونی دا پیاز ده بریتانیا پیوشمی بازارونو که ده خرسلاو لپاره که شودل شی اندپندنت رسپانه لیکی ده دی پیاز ده تولید لپاره تردیش کال دیری هستی شوی دی چه بلاخره ده سی پیاز تر لاسه شول چه هغه گاز پکی کم بی چه اوشکی سسوی تاکل شوی ده چه ده دی پیازو دری کچوری پی یو شاریا پانزوس پاونده و پلورل شی ویتروس پلورنزی پا دی پیسو دا دی پیازو چلور کچوری پلوری دا پیاز مخکلا دا امریکا پا متحدیالتونو که پلورل که دل خو پیر او پلوری عام شوی نده پا 2013 کال که واشنگتن پوست رسپانی پا امریکا که دا دی پیازو خبر خبور کرده و دا پیاز چه در توتکولو پا وقت وشت که ورسر نچسیشی